بیا هم ستړي مشي په مخړی د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په څوارلسمه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سیریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشي کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا پنځه ورځنی نندارتون چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه کتنه یوه ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړه شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف له ملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگټن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بس.
دا خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه اغلی ملک زی وای کچیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوشیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و، کوم بیا د سه پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نه خواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی. خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم دسی دی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان دبانده چی وزی د ناپیژاند خلکو سره خبري ونه کی. بیا ما دس یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاند خلکو سره خبري مکه وځ پلار کې چې زی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زتا یو ځای ته بیا يم تا ته کالی او دا شنه خلم. بیا د دې خپل مور کیسه ورته په یاد دی. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونی سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل. بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وکړه لاغه دی وخت کښینستل دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم. او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویی نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنکړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه و خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خاصه د سینې څه چیز ما زحمت په وبو لا هوسی که څه هم د ماشومان لغه یو د کارټونی د غشن عکسونه و بیا می په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زغه نشر کم مال کزه یوازې یو عنوان د سی بل رقم دا د دې سبب نس چې ما ګرد کتاب دی لغ وسی او نشر دی نس دلته چې موږ کتاب نشرو یو بار به موږ اجازه اخلو پس لغه څه نشریږي یو بار دوی دا کتاب ګوري نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د سی او دغه موضوع انتخاب کما چې یعنی دی وا د حالات سره دی په ټکر کې اوسی
bale دارت وای چې راتلونکی پلان څه ده نور به خپل لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکي او کې لیکي یوازې ماشومان ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري
د ماشومان لپاره نور کتابونه له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بل بڑا کتابونه له خیر سره راتلونکي کې او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د شوزو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لشتې وي ګوتمه پیزوان چارګول په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي ډېر لیکنې مې دي ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شې چې زه چاپ کوم نو هغه له خیر سره پراتلونکي کې کچيري وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسی ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزه ده په بده کې ورکوې دا بیا پاغه خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې ورده دي ورسره مخامخ کیږي یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستلې دي لیکنې می پر کړې دي خو تر اوسه مې د سیراټول کړې نه دي
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی آیا د کورنۍ له خوا تاسو سره مرسته و خورلنې وې دوستان و چا واڅولې سره لدې چې خپل تلاش وکړي او څه ولیکي د نورو رول څومره په دې کې
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقي خپل ورور مې ډیر مې تشویقي ډیر مې تشویقي او زه یو ځینی شاید زما په نس زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي وایي زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې ډیر مې یعنی تشویقي او کار ته او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقي چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خویندې مې دي یو خور مې ډیره راسره کومه کوي او بل مورجان مې یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرځ د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وایي چې کتاب پریږ د التبلار سره کار دی اره اوراس چې زه د خبره کښینم زما مور ماته وایي چې تا ماشام مطالعه ونه کړه یا تاسو سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره یعنی ډیر مې تشویق یې خپل خپلوان مې ډیر تشویقي خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي مې معنی راته کوي او مبارکيان راسته وي بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وی هم تشویقي
bale که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډیر ارمان چې زه باید ډاکټر شم نو اول سمستر مې نو متاسفانه نور پانتونونه بند سو نو سم انلاین زده کړې کوم جیب زده کوم خو پانتون متروسه نه دی شروع کړی مول یوار تاسو بزده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنځونو میرمنو باندې یا د دې اقتصادي ستونزې لري یا د دې کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو وایل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسنه دروشل خو شکر الحمدلله ز د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی ز زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته ز ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته ز ډالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زنی غواړم که څه مخبل پیسې پرتللی دي کلام می کتابچی ز همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید تر شان نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاته و غواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بله ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوښښ وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابر شوه نشر کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي اغلې فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزۍ چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم د شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغیو ته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دی دل پر سنجونی میرمن سکوم وسنی وضعیت کې دی نه ایله نس او دیتہ یا کوم فشارونه سپدې دی هغه دیتہ نور مشکلات نه پیدا او بل دی وخت نه زایې سی دی وسنی وخت کې سپدې دی دغه وختونه به جای ولر نس یو لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوان نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی. یو ورځ به حتما د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت ته درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي. دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاتې نه شي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې دې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، څه سي حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سوی زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور وکړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه. تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کړو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي، همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شرنگ شرنگ